دوی بجې شوې احمد شي بریم سلامونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر و کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه کې ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړپوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله سره د مخالفتونو په سبب له افغانستانه وتلی و. څو میاشتې په متحد عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغه کندهار ته تللی چې متحده ایالتونو د هغه په سر د لس میلیونو ډالرو جایزه لغوه کړه. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیونه ډالرو مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا د 15 میلیونه اضافي مرستې به د ملګرو ملتو مؤسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شویو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاسپیکرونو له لارې اعلانونه کوي چې افغان کډوال دي تر دوشنبې پورې له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ تر 1 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاسپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان حکومت په 2023 کال کې اعلان کړی و چې تر 1 میلیون اوله کډیر افغان کډوال به د هغه کال تر اکتوبر پورې له پاکستان ووځي. هغه وخت د اسلام آباد پر دې پریکړې نړیوالو سختې نیوکې وکړې. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړې چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بل لور ته د بشري نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. د تایلند پلازمېنه بانکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزاوه. دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 اټکل شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروي او د جرمني د جیو ساينس مرکز وویل چې دا زلزله د 10 کیلومتره په ژوروالي کې و چې د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په گاونډي میانمار کې و. په بانکاک او شاوخوا لمنو کې تر 10 میلیونه ډیر خلک ژوند کوي چې ډیری یې په لوړ پوړو اپارتمانونو کې استوګن دي. په دې ودانیو کې د زلزلې په وخت په سیمه ییز وخت ماسپښین یوه نیمه بجه د خطر زنګونه ووهل شول او خلک خپلو کورونو ته او خلکو خپلو کورونه پریښودل. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کوو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته سباندې دوی اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو له کارپو اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لومړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول را تک دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقي اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي دی ترامپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ترامپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ترامپ تلویحا وویلي چې ملا برادر به کمپ ټي وي ته مېلمه کي او سره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پردې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ترامپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کړي.
استاد ستانکزی، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبان هم ځینې نرمش شودل.
بس دا ده چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې د یو خوا نه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دې چې نړۍ سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، د یو جهت نه دا امید په حق ده، او له بل خوا نه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې بیرغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنګزی صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو له مخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څرنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې تم دې د ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوچې را مولې غوړسته به راسمه دغه به د پرګماتیک ریالیزم له تھیوري څخه، یعنی له پلاو به دا تحلیل کوم. اول خدای دې چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېر پیچلې دي او جنجالي هم دي، یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو خو پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل استراتیجی ګان امریکانو وازمویل په افغانستان کې او بیلابیل قماندانان د جنگ د قابو خول الله لپاره دی وګمارل، او پامډیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ، ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات تر سره کړل ترڅو دا جګړه قابوس او طالبان وځپل شي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت و چې د امریکایانو او طالبانو په خپل منځ کې دا تر سره کړل. لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي. سي مخکې هم
زربته صاحب د دې خطر چې وسنی حالت تر شو ده، خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو سرنګ ښکاری؟
زر زم یعنی دی هغه ته د اوسنی حالات هم د سیاسي فلسفي لخوا د تشریح کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقه نامې امضا شو، او په لږ وروسته په ډېر ژر سره به دا مسایل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو پوهیږئ چې جو بایدن دا تصمیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي. لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوي، اوسنۍ وضعیت دی چې دغه غواړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډېر مهمه تیوري ده، دغه پلاو دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تھیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سي دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې، یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایطو کې هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزې او د داعش سره د مبارزې پر وړاندې ضرورت ورتلري او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه کنګل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
مانانا زور مته سره bale مانانا
ضرورت راځه باندې دا تعامل رامنځته شوی دا
مانانا
شریر ضرورت نو ته ویل شو
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تحولات تاسو څنګه ښکاری یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حال کړي
شوی تاسو ته مانوتا او ټول هغه څه چې مراولي دا خو نو زه فکر کوم چې د سیم نه چې موږ نه شو ویلای چې دا ډیپلوماټیک اړیکې نه دي او نه چې دا یو ډول د دغه اړیکو دی یله شکه خو په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حکومت شته ولاو چې زور سره موافق نه او تعاملات اوس یو نوې ترمن پیدا شو موږ دغه اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي خو ګورو چې په بسن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی هی وادو او د دین نو سازمانونو اړیکې مخکې د ملت د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسنی حکومت سره خو اړیکې پالې به وکړي البته په یو وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن شي چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي یعنی دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین د حکومت یو څه وایي بین د دولت یو څه وایي اړیکې ګواکې پالي یا دوی پر اساس دي
بله
تر اوسه پورې دا یو غلط دی په ولې شي ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سربرګومی کې واقع ده ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی یو تاریخي دولت دی او دا څه متفق کولې نشي افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بل څه ګرو څه دی او دا یو تاریخي واقعیت دی خو په عین وخت کې مشروعیت نظام که سوال لاندې دی موږ ګورو چې دننه په دغه اوسنی حکومت کې د طالبانو او امریکایانو پرکم چې ځان پوزیشن دی دوی په منځ کې هم د دغه نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته نو هیوادونه خپل ګټو ته په کتو رقابتو ته په کتو جیوپولیټیک ته په کتو یو نو او بل نو
مننه جان باسب مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د سیم رقابتونو ته هم پکتو په دې برخه کې به د استاد سنګسي نظر واخلم سنګسي صاحب ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوی دی نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي آیا دا خبره سمه ده
د کې چاک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو د ټولنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کېږي امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا حد اقل د چسب نه ده او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې چیرې د خلاد دې د نشته په لوجه نه را مترسي نو چین به لا هم له طالبان سره خپل روابط جوړ کړي او تجربه وکړي چې په تیرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وې طالبان سفیری رسمان په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس باندې د دې سفیر خپل اعتماد لیک استلاله د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپار بلفل د سفارت فعال د قراردادونه کی حیاتونه تګراته کی او د ټیټه مهمه دار چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو دایمي غړی نه ده د طالبانو په پلوی موزیګیری کی دا یقینا هغه خطرونه دي هغه خطر زنګونه دي چې طالبان ابو بکر امریکایانو عملا هر ورځونی راندا تشویش باید ورسره وی چې د دې په نشتون کې یا د دې په نشتون په خلا کې چینایان او حتی روسان ایرانیان او د دې نور رقیب به هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې د وزن استفاده کوي طبیعي ده چې دا کېدای شي یو انګلیزه وي د واشنگتن د پاره چې د طالبان سره خپل اړیکې نږدې کړي.
مننه ستاسو صاحب.
د آزادۍ په چپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
زرمته سب تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتې شوې دي، لیکن کبل لورته وګورو دا سوال کپدې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوې دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګوري د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو د امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنی په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو، څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داس صورت کې چې طالبان بیا له هند سره نشتې شوی دي او امریکایان څنګه جرأت وکړي چې له طالبان سره نشتې شي؟
یعنی داسې د شیبان صاحب چې طالب خو یو شبه نظامي دولت او تر هغه چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، دا به نو دوی طالبان نه وي کنه. خو په عین وخت کې یعنی انصافا سره د دې چې زه یعنی سم تاسو موږ نه د ډېر منتقد طالبانو، یعنی دا هېوادونه خو هم خوړلي نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناستي، پالیسي میکران ناستي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت پالي. یعنی د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو توکو ته ډېر متوجه دي، هماغه چې وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه سټاتس کوو د ترتیب ساتلی ده، یعنی شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نور تعاملاتو ته هم آماده کیږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې پر اسنت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې او هیڅ هیواد یوازې توب یا داسې مستقلانه حاضري نه چې دوی پر اسنت پېژني او دغه ټول مسؤلیت دغه ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي دغه بار واخلي په یوازې توب. کله چې وضعیت په همدې ترتیب روان شي او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جان باسه، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وسېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب بیرته مغه پښتنې تکراشم، په طالبانو د سیمه هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خاطه لاس غځولې؟
تر اوسه پورې خو موږ دا د ولیدل چې یعنی تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دوی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګاري په دغه د ریالیزم او اډپټیشن شورت وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړې اړیکې لري، او چین سره د ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي. اوس سړی امنیتی ګواکونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي او بل د چینایانو لخبار چې موږ راځو د چینایانو هغه دکتورین بهرنی تګلار کې ګورو د چین لخبار دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي د چین لخبار دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټ په افغانستان کې مطرح کیږي او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولو بي البته دا محدود ده تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند غرول په افغانستان کې ډیر محدود ده یعنی هغه مر چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولو بي او د هند یعنی تر اوسه پورې ګامونه اخیستل شوي دي نو وخت ډیر اړتیا لري نو او بل د بهرنی تګلارې چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډیر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي بلکې په تعامل باندې مرکز باندې
مانن
ډیر تګلارې د اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې
مانن ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رډو په منځني صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي په بحث کې د نصر الله سنګزی غوث چانباز او اجمل زرمته را سره دي استاد سنګزی د غبل اړه ته کرا شو کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کی او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی طالبان باید څوک دغه سوال ډیر مهمه دی چې طالبان باید څوک لري چلن ریوال سره روابط شي
ریوال سره که مشخصا امریکایان سره
ل اول امریکایان سره بیا لټول نړۍ سره
ګورم د امریکایان سره د امریکایان او طالبان او روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبان په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو لیدلې یو بل سره لا موږ ورزنه د قرار قرار شکل نیولې ده او د ما په عقیده د روابط سره له دې ظاهره د بایدن په اداره کې هم د طالبان له خوا او هم د امریکایانو له خوا یو ډول کړکېچن خودل کېدل په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن اما زبا د مارک دا چې د داروابطو شتون درلودلې د په یو شکل د اشکال اما اوس راوتلې صحنې ته او دا لکه څه لدی سوې ده بلان داروابط د ما په عقیده امریکایان د خپل ګټو په سګرزي او طالبان هم حادثه کوي چې یو ډول د مسله تمثيل کې یوه مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه هغه ازادګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري هغه د نړۍ په خپل قوانینو کې لري او دغه په روان دي که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه خپل اوله دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي سره د څه پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل دی مسله ده ځکه کله کوم دوی خپل ګټ ګوري امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا خلل کوي مخکې ما ارزو دا وضعیت دوام شي دا د موږ په ګټ نه ده د موږ رقیبان منتقدي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان تر نوروزی او په وروسته به موږ ته ډېر ګران وي بل خو نه طالبان هم د باندې پریږي چې دوی د نه پرسنټ پیژندلو هغه ستره مانې د امریکا متحده ایالات دي چې د شره پټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د مانې ګرځي بنان طالبان د باندې دلچسپي وی چې حتی د ځینې امتیازات په ورکول سره د ته اماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي
سنګسې سب تاسو په دې خبرو کې د ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کوي
وره د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خو دلته په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي مثلا کله چې داوود خان په 1950 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورختا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت دغه زمان حکومت ده اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکټینګ دی. بیا ورسره هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پروتو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې څنګه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت کې سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناتو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې. دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس یو تعداد رهبري په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یې بله مسله ده. بله هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بله مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسئول کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره ډېر نږدې سي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو، او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدید دی، نور مهاجر اخراجوي. اما هغه مخالفین د طالبان سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې سي یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي دوی په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې د دوی ګټه تهدید کړي.
مننه سنګ صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو، په هغه کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي، او هلته عملیات وکړي او د هغوی په ضد باندې لاس په کار شي.
آزادۍ پڅپوکي پروگرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له آزادۍ رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبان او د امریکا تر روابطو پوری. جان باس، دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخ کې استاد سانګزیت ته اشاره وکړه چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي کچرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کړي، او حتی دوی که په رسمیت وپیژني نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي.
که طالبان هوښیار اوسيږي خو دا یو چانس دی. دوی د نن په کور کې اړتیا کوي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په خپل چلن کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلن چې یا به ایدیولوژیک وو، یا به د کومو داسې لویو هوستنیتو تر بریده به دا روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژي شته، نه کوم خاص خوست نیت شته په بلنزي اړیکو کې. اوس فقط او فقط هغه وچې کلکې منافع ټول هر هیواد پالي، مخصوصا په متحده ایالات خو بیرته بیخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته. هغه چیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي، او هغه به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي، او تر کومه بریده طالب اماده ده دې ته چې ان تاسو پوزېږي او خو هغه چې دوی د دوه پروسه کې دوی تر واده کړی و امریکایانو سره، هغه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټول زمينه دې ته برابر کړی چې طالب د حکومت کې راشي. دا کوم څلور کال سفه په ټول معنا تنظیم کړي، یعنی چې مالی قدرت لري طالبان، دا هغه هر اونی چې پیسې د لیکي دي دا خو دغه د ورته د خپل چاپ څخه ده درست نو په دې ترتیب او طالبان سره لري دا دوی خو په منطقه کې به څومره تعامل وکړي که چیرې دوی د اوسني تعاملاتو تر نشته سره چین سره ایران سره منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي او دا د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافع سره مخصوصا د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي او دلته کېدی شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته شي اما که چیرې طالبان داسې یو چلند غواړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راي شي خو دلته بل تضاد هم موجوده دي که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره خو بیا منطقه همغه د جمهوریت که سره شروع کېږي بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي متاسفانه چې یعنې چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ارتباط او په اړوند متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دغه موږ او تاسو اوسي یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب هماغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو بله لاره نه لرو زما په نظر بله لاره البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلی حضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې بله لاره زه نه وینم بله لاره ټوله د تقابلاتو ده امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي دغه لاره به ځي متاسفانه وګوري یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي
البته هغه او بخشه جان باسب امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لارې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي د امریکا کومکونه ډیر زیات دي
منم خو نشته نن خو بند شو یو د کوستېتي هغه کوم پروژه چې پالیش یو هغه کو تندل تاسو ته کې تقریبا نصر
البته بشری مرستی بشری مرستی سیگار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخ کی په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دی باندې شوی
خو ګورې زه خو د بشری پیسو په حق کې نه ماتم بشری پیسې کومه کونه ورکول یعنی هیڅ څه به یو چا خېټه مړه کړي اما څه دا ورته نه کوي چې کومه ته کار پیدا کولی شي
خیر اخو به بل باش مننه جان باسه
دا ډېر ګورې دا ډېر مهم به زه بیا ټینګار کوم په هغه شي چې کچېره په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزارت سره نو سيتي بل هیوا تاسو هیوا چې پنګوونه کوي څه په دوه زکات پیدا نه کړي هغه د تھیوري ده چې په بل هیوا چې پنګوونه وکړي دا روابط معنا نه لري ټول امر
ساس خبره دقیقه ده یعنی ساس خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره به تر روابط ساتي مننه جان باسب
د ازادۍ په چپو کې پروگرام تاود بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو
یو څو اړیدونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازادي پڅپوک پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلام نن تاسو د ازادي رادیو ټول کډر من اړیدونکو خوای مخدا پاتې موږ شروع جوړ بس
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله دې خوشاله کستا سمې شنه اړیدونکو د محدا تعلیم د هلمن ولایت څخه ځانګړي سلام ساتي مل منو ته وامه شبر صاحب محترم د مل منو څخه په اخیری کې وا پښتنه لرم زما په فکر نن نه باید امریکا د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوړه د پاکر دي غربت ته مسکنه ته نو دی باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کده حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنل کې او بل دغه د ملګرو ملتونو چوکي چې د محترم شبر صاحب د حکومت ورکړي د حکومت ملمنو سم محترم شهبر صاحب ما دا پوښتنه ده د دلال جواب کیز ما په کوم نظر محترم شهبر صاحب موږ حکومت جديد افغانستان دا اوس پر رسمي پیژند سوي دي په دې پر رسمي پیژند هلي ما په تام په تکر سره غوري په دوه کې چې خبرې سره کول محترم شهبر صاحب امریکای خپل سماعت او خلل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولای چې پر رسمي ته په دې ټول ملکونو مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمي پیژند لې دي هم موږ حکومت ویل دي چې مثال یې څو کال به تاسو پر رسمي پیژند موږ د خلل د ملکو پام فکر ما د خبرې ما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی د مالې ملمنو سم دا پوښتنه چې دا سې به کبنې شبر ته محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي سپوک پروګرام دی تاسو سره سره است
السلام علیکم شبر سپتا او استاذ ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاذ د یوني اوریدون کوي اج تو خیم د زابل ولایت شاجو له ولې
شرحلې
خوشاله سم شبر سپتا له دفتر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو او د دې پښتني له ملمنو ځخلو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم لیدل دي په خو حالت یو ډول وو وس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستړي له سره ورنسته اول امنیت ولو که مخالفین وای او امنیت طالبان خراب کړی وو سه دي وقوات ونیوی امنیت کراسی طالبان ولی امنیت خراب کړی او خپل دی خراب کړی او د دې په وینا چې افغانستان ته خارجي قواوی اشغالګر قواوی مفکور تر غلی وی یو چا کوته چې څو کورسی هغه مجبور د سی لاس په یو اقدام پولیسي یو اقدام بقی نو هغه اوسه هغه ولاړو ماته وخړ نو خود به خود راغی مخالفین هم سره ولاړو نو دا امنیت ته د ازمور د فارودی لوی غنیمت ده په خو به خلګو ویل ولکښ کې یو ورځ ام قربان وسی امنیت راسي نو ډیر ملي به نکیږي او د ډیرو خلګو سر به بچي اوس الحمدلله څلور کال کې سی وسمار ګوډ لنسته کې هم هغه به تیر کم وي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستی په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي د ټول خلق په کار هم بخوت دی او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نه بود دي او د خصو په بار کې واځي واځي د تعلیم په بار کې یو سنګر کیسته ده سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطحه په سیاسي سطحه ولو که مخالفین وای وي طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ورل ټول نړۍ سره روابط ساتلي دي ولو که په رسمیت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا شرمیږي او سی په رسمیت نه سي پیژندای دا تعامل د رسمیت باندې لکه څنګه ساتل سر مهرباني وکول ټول علامی او بیلګي د دې د سلکه په رسمیت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا له امریکا او لچین له سترو قدرتونو سره شورا وادت لري ګوره د هیئت راغلی او په دې کې به ډېری خبرې مزما له محترم سانګزی صاحب له استاد څخه د پښتنه د سی آی په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپیژني او بل څه د ترامپ وایي وایزه خپل سلاوی درته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کنه لري او دې بل زور څخه کار واخی او قبل خبرو له ډیپلوماسي څخه کار واخی
مانن حاجی صاحب یو بل اوریدون کیمرا سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې راوخل مهرباني وکړئ اوسې سپوک پروګرام دی
بلې السلام علیکم محترم ورسنګ جوړ په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ ته ټلیفون وکړم
بس شو راغلی مهرباني
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساسي خبرونه نشرات سنا سنسته کچیر راز مرد اوریدونکو د پاره برابر شي نو دا بجره یو خوشحالي زمرد پاره
او مننه د غم به وخړلس
مننه او ټول اوریدونکو ته سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اج تو حساب محترم دې ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل چې د امریکای ولسمشر وایي چې په
بله هو موضوع صرف ما وغوښتل سوازه کم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس
بالکل زه چې ګوره دغه اجیت حساب محترم ډېر شټوک ته اشاره وکړه، دا خو نو زموږ نظرونه دي، زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلې مخ پر تګ باندې روان دي، یعنی کدی اقتصاد فاروان وی کدی امنیت وی کنور دغه سی پروژې او داسې کاروته ادي وس دی توجه کوي، نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني او څنګه مګرچایو به وي سناسه اوس ګوره خارجان مشتوایي چې دغه شود حقوق یعنی د اسلامي امارت څخه دی دا غشتنه لري، هغه تراسه پښتنه وک په کابل کې لازمش په کندهار کې وسم دا خوندکی زی مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی له چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده وق دوست دا ډیره مهمه ده دا وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکو کلونو کې به څه کو، یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان بس ملمنو ته ورشم استاد سنگزی او نور ملمنو وبخښل چې څه انتظار هم شوی سنگزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبردم ول توخي ته نور درو وبردون کو ته شوګی دل سلامونه احترامات وړاندې کوم جناب حاجی صاحب زبتا سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وی چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلسو د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي هغه مو په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو، خو پرونش په نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوې دي خو موږ به خپل اردو او پاوستان او مدرن وسلې جوړ کړو، دا معنا لري چې ترامپ لا خپل پرونی موضوع نه راوتلی دی. یو دوم د ترامپ دا خبره ډېر عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته را ټولې شي، بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي، بیا د قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درنه تمامېږي، لکه چې په هغه وخت کې چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ د دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته و چې اکثرا د افغانستان د خپلواني ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغلي، امریکایانو په بګرام کې په کندهار کې په هلمند کې په دې ډیرو خپل بيسو کې خپل وسلې تخریب کړې، یعنی انتقال ورته قیمت تمام دي. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار دی راځي په ځنګلو په ارتباط باندې د ارزو کوم دا ډېر مشکلې زوایم چې کوم هیواد به اول تر رسمیت وپیژني، خو مخکې ارزو کړي د پیژندنې د رسمیت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباسه ورته اشاره درلوده په بیخي نوی دي، نوی اصطلاحات دي، فرضاً تعامل، یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنا، تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماتیک وجود لري شتون لري یا شتون نه لري، یا دی فاکتو دی یا مثلا دایمی دی یا غیر دایمی دی، یا تنها یو حکومت پیزنی یا مشخص ویل کیز دی فلانی هواد عضویت یا غیری توب فلان نریواد سازمان که تعلیق را غی یا عضویت دایمی کیگی یا عضویت را اخستن کیگی. تو در حالت روس های طالبان را تنگ در اصطلاح دیره که تو پرته کیگی در من نظر در روابط به خصوص در هواد و سنتی در سفارتون و پسط هست روابط وجود لري، د ما عقیده ده چې دا درسته ده چې ناقصه ده، دا درسته ده چې نامکمل روابط دي، اما روابط دي.
بله مننه استاد سنگزی. زرمته صاحب د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو څه فکر کوئ د دې له خاطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني، د هغه له خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي؟
څنګه کوي اول خدام
زه غواړم دا مسله لږ غونډې واضح کړم. اول دلته دا دی چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارت ته په لاس ورغلی دی. په ټول افغانستان کې لکه مخکې میلمنو هم ورته اشاره درلوده او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو. فزیکي امنیت تامین دی، کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ وو، له فساد سره مخامخ وو، دا شیان ټول ختم شوي دي. اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي. که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو، نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی شي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي، او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی شي، ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی. چې د ولس ملاتړ در سره وو، نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي. هغه کومې غوښتنې دي؟ هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي. اوله غوښتنه همدا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو، حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي، ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي، خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د زده کړو مسله باید یو طرفه شي، باید ورته یو میکانیزم جوړ شي. اوس خو امنیت راغلی، اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ شي، یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای شي صنفونه به باید وویشل شي، صنفونه وویشي، ترانسپورټ ورته ورکړي، د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکړي، په خوندي چاپېریال کې دی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي. ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي، یوازنۍ علت یې همدغه تاثیر د زده کړې دي چې دغه کولی شي مسلمانانو سره سیال کړي. دغه یوه مسله. دوه مسله چې غواړم ورته اشاره وکړم، هغه د ځوانانو ده. د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې غواړم ټینګار وکړم. ټول هغه وړ ځوانان، کډری ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي، پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو لري، بیکګراوند یې باید چک شي چې د افغانستان په تباهۍ کې، د افغانستان په ورانولو کې دوی لاس ونه لري، هغه ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل شي. مهم شي یو ځوان، یو ځوان باید وزیر شي، یو ځوان باید رئیس شي، دغه مسلک سره سم. تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي، یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي. موږ نشو کولای چې خپل کادري ځواک څخه په داخل دی نظام کې، د نظام د ثبات لپاره، د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو. درېیم مسلې ته چې زه غواړم اشاره وکړم، چې دا ټول کورني مسایل دي، هغه د تقاعد مسله ده چې ډېری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یا مخکې تقاعد اخیستل، اوس تقاعد نه ورکول کیږي، نو لاس راغستل مشکلات سره مخامخ دي. دغه توجه اوسي، نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول، او دغه د تقاعد مسله که حل سي، یعنی کورنۍ پالیسي باندې موږ غښتلې سي، پیاوړې سي، نو زه مطمئنه یم چې زموږ به بیا بهرنۍ تګلاره هم همداسې غښتلې او پیاوړې وي. ځکه تر څو چې زموږ کورنۍ پالیسي اصلاح نه سي، موږ بهرنۍ تګلاره ته موږ نشو تللی. دا اوس ښه دی چې درې کاله وشو چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه هېڅ یو ګواښ نه دی متوجه، او تاکید هم د اسلامي امارت په همدې دی چې موږ غواړو چې یو بې طرفه سیاست، هغه سیاست چې اندونیزیا خپل کړی، هغه سیاست چې هندستان خپل کړی دی، موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم ولرو. نو هغه ته کې داسې چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو، په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړو، او یو داسې نن او د راتلونکي د اخبار داس کړو، راتلونکي د اخبار موږ باید یو دغه سیاسي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولرو.
مننه جنبه صاحب، ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت له نړیوالو سره عادي او منظم روابط ولري؟ که څه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه، لیکن ځینې ګامونه چې تر هغه وخته پورې اخیستل کی شي باید څه اخیستل شي؟
تاسو به وړاندیز وکړئ کاشکې څوک واوري. که نه اوس خبره دا ده چې موږ خو څوک نه اوري. متاسفانه دغه طالباني یا اماراتي چارواکي داسې په دې د تکبر په یو آس سپاره دي چې غیر د ځانه او غیر د خپلو هماغو انډیوالانو د بل چا نه اوري. خو زما په فکر ښاغلی شبر، یعنی دا خلک دي لږ په هوش راشي، دغه افغانستان دی وپیژني، یوازې دغه طریقتي طالباني دغه څه چې دوی په مدرسو کې زده کړي، لږ زر دي دغه خپل فکر پراخ کړي، لږ زر نور مشاورین دي ځان ته استخدام کړي، او دغه دنیا او افغانستان ته دي لږ زر په پراخه نظر وګوري، دغه تصویر دي، دغه انځور دي لږ لوی کړي، او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا بې د خپلو کډرونو نه. نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو لم پرمختګ نلیل کی د سنکیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کی نکیږي امکان نلری د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلنج چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هغه چې دلته وویل شول بطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او پا ده حقیب نتیجه که دی پا افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی که چیره ده دری کاری خانگیگان دوی و که خواهل شبر نور تموک دنیا پا رسنیت و پیجنی که و نپیجنی یعنی ده دلتا استاد تشریف لری یعنی زده استوائلشم چه پا بین ملی اریکو که ده سکم انسیتوشن لکه در رسنیت پیجندنی نشتا خو یو عرف را منسته شوه ده مگر که تا چیره دنن پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنم د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه بیهوشي دغه اقراض اخته کی نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم دیر بریده زنام جبین لمون به اونوش اکرای خون دسی مسائل دی چه بید افغانستان نه حالی اغا تجارتی مسائل دی اغا اقتصادی مسائل دی اغا جیوپولیتیکی مسائل دی اغا مواصلات دی اغا ترانسپورت دی چه دیر روی وادو اغا مونگ سرطلیل دی مونگ هاگو سرطلیلی هستینی دا معاملاتو دا تعاملاتو دا علیگی بخام خاکی گی خوکا چه ری دا دری کار دیوو که چه قانون مندی را منسته کی مشروعیت را منسته کی ملی تو پا سما مانا نپا شرکت دا سهامی چه پخواهو اغیت دی زرن خسی منگا هم دا لکتر لگا استاد محترم زپیجنم نسی زرمتی سایب یعنی من خوب دا نظر استو چه بابا نتان که مشروعیت را منسته شی ملی حاکمیت را منسته شی او مسئول چه وای یعنی بازدرسیت کسان را منسته شی دسی نکی چه تیو وزیر چه دولستان سنفی پا مدرسی که وای لده اغه موبایل د کناډام د پښتنې ورلد نو هغه به څه وکړي هغه خو په پام دغه کمبه او کله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه وکړي اما دا خو د یو لری واټن د خاطر د افغانستان د پرمختګ د لپاره نتیجه نه ورکړي تر څو چې دلته پلانونه لري دلته اقتصادي برنامه رامنځته نه کړي اوس تاسو لار شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پښتنه وکړي د دوی هغه خه اقتصاددان څوک دی نیمه څوک دی دا ټیم څوک دی اوز د شهید داوود خان په وخت کې موږ تاسو پیګو چې څوک په نوم د علي احمد خرم دا افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغه د لاس لاندې د هغه د مشاوریت د هغه د ټیم د لاندې چیرې د هغه پاسولې او سردار داوود خان مخکې د هغه ځای د امضا کولې اوس دغه سی یو اقتصاد دان په طالبانو کې څوک دی څه خو نه کیږي چې تمام ورځ ز شریعت خبروم او ز خپل مکتب ته نه پرېږدم او ځم دا خو نتیجه نه ده ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دین په داخلك ډډو کې په هوښ راشي
مننه بیرته کده بحث غسر موضوع ترشتو چې امریکایانو سره به د طالبان روابط څرنګي تر ډیره په دغه بحث کې ما لته سو دروس سره څه خبره واردل چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره استاد څنګه ځای د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګوري په بین المللي مناسبات کې لکه چې جنباسې ورته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده یعنی کومه بین المللي مشخصه قاعده نه ده یو عرف ده چې د بین المللي حقوق او منابع نشمیر کیږي خپل عرف اما دا عرف ډېر اختلاف ده د روابط د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساوي حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخلي کیږي د لپاره چې دا مشروعیت را منځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث دا ده چې بهرنی سیاست داخلي سیاست ادامه ده نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودي چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي په داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت را منځته شي د قانون حاکمیت کله چې وایو برسېره په دیني قواعدو چې افغانستان له پخوا نه
د حقوقو یو لوی او ستر منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمی ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانین یا وضعي قوانین هغه قوانین چې دا خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانین دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل باش دا چې داسې قوانین په دنیا کې وجود لري چې هغه دیني نه دي، یعنی هغه اساس او مبنا یې دیني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا د استاذ وګورئ چې د ترافیکو قانون، د هوانوردۍ قانون، یا لکه دغه نور قوانین، د معارف قانون، دا له دین نه دي اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم دپاره وضع کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات دي چې دولتونه یې لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلورو کلونه مخکې، یعنی د امان الله خان له دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیګ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد او داخلي قوانین که چېرې مدون شي، طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغه ته احترام باندې مکلف دي، اما د ته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد لخوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات، دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت ده یوه. بل لکه چې وویل شول، په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. وروسته د مجاهدینو په دوران کې وویل چې ډېره هڅه وشوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په یو ګوند یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړ شي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید په رسمیت پېژندل شي، ازادیګانې په رسمیت پېژندل شي، لکه چې مرته ورته اشاره وسه زه ډېر بحث ورباندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانباز یې ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدرو دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته. اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه؟ استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې وویل چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان یې کنټرولوي، په ټول افغانستان باندې حاکم ده. بنان موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا دقیق خبره ده چې که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي، په بینالمللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي، دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي، اوس بینالمللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بینالمللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې یو دنیا ته وښودل شي چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وشو چې که اجازه وي دا ټکه په دې آخر کې عرض کړم. وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت، د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا وروسته نیمو نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوبو په منځ کې بیلانس رامنځته کړي، یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ څه مشکله وي طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه.
او په نهایت کې غربیان دا ورسته شاید نن یا پرون خبر شوی دلته فرانسې کې د لوبون په رسمانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړی دي او د سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست کار ده.
مننه استاد سنگزای وخت نور اجازه نه راکي. جانباز صاحب له تاسو څخه او زرمتای صاحب له تاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته.